السلام علیکم په افغانستان کې د غهیز وبو بجشوي په دې سهارنۍ خبری مجله کې هلمند کې تازه پیل شوی جګړې پر ځاني زیان سربېره ګڼ خلک بې کوره کړي.
تقریبا زر کورونه شاهوا خپلو کورو څخه رابېځای شوي دي چې د بولاند سیمې قلعه بست باباجي.
هدفي وژنو پر خبریالانو ژوند تنګ کړی.
خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی.
د افغانستان څو ولایتونه سیلابونو ځپلي. غور او هرات په سر کې دي.
لبرنی ارزونه شوی چې یو سلو درش پیتا کورونا وی جاشی
او په هند کې یوی ډلې ځوانانو د کورونا د مخنیوي هڅې پیل کړې. نن چهارشنبه د سوریا وای 15مه د روژې مبارکې میاشتې درویشتمه او د می 15مه نیټه ده. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو اټکل شوی. دفاع وزارت یو ځل بیا وایي ځواکونه یې هر ډول حملې شنډولی شي او د بشري حقونو فعالانو ایران کې د زنداني فلم جوړونکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي له نورستان تر هراته او له غزنی تر بلخه په 24 ولایتونو کې له 100 څخه تر 150 میلیمتر پورې د ورښت اټکل شوی. پرون هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې له دې جملې هرات او غور کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان مړه کړي. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري. دغه وزارت دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې په تیرو 4 ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو نه هم د ناامنیو راپورونه ورکول شوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
له خپلو خلکو او هیواد څخه د دفاع په لاره کې زمونږ د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هر ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلی او د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي.
په وروستیو جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او دغه راز ګڼ خلک بې کوره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک آزادي راډیو ته وویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 20 زیاتې کورنۍ ترې ګټه واخلي.
ریګروان کانال چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده د اوبو د تنظیم او کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه تطبیق کیږي. د دغه کانال مالی لګښت د جاپان جایکا موسسه ورکوي چې اوس مهال یې 90% چارې بشپړې شوې دي.
دغه پروژه د پروان ولایت په قلعه خواجه او د کاپیسا ولایت په سخیخیلو کلیو کې عملي کیږي. په غزنی کې د وسلوال برید له کبله د عدلي ریاست د قضایي چارو عامر احمدشاه احمدي ټپي او ورور یې ووژل شو. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر مازدیګر شوه.
د عدلي ریاست د قضایي دولت امیر احمدشاه احمدي زخمی شوی ده او ورسره ورور یې پر شهادت رسیدلی ده. عاملین یې له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. زموږ امنیتي ځواکونه کوښښ کوي تر څو یاد عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی وایي نوریزاد چې په بانک کې شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د خپلواکو کارپوهانو پرون ته یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دا خبره څرګنده ده چې نوریزاد د خپل نظر د څرګندولو له کبله زنداني شوی. د رژیم منتقد نوریزاد چې ګڼ فلمونه یې لیکلي او ډایرکټ کړي له 2019 لسم کال راهیسه په زندان کې دی. د بخنې نړیوال سازمان په وینا د ایران رهبر آیت الله علی خامنائی ته د سپکاوی په تور په 18 کال بند محکوم شوی. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالی مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغې ساحې ته د اروپای ټولنې د پراختیایي چارو د کمشنر اولیفر واره هیلی د سفر په بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپای ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه دغې حوزې ته د خپلو واکسینو رسول وځنډوي. په بالکان حوزه کې ځینو سیاستوالو پر اروپای ټولنې انتقاد کړی چې د اړتیا پر وخت د خپلو غړو هیوادونو ته د ژغورنې لپاره لاس نه ور اوږدوي. او د رسمي شمیرو له مخې په 2003 کال کې په جرمني کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2003 کال کې د ښي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسیدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر پرون د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې ښي اړخه افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. یوه سروې ښیي چې د جرمني د 14 ایالتونو له جملې په 8 ایالتونو کې په ورځ کې له 3 تر 4 پورې کسانو باندې د ښي اړخو افراطیانو لخوا حملې کیږي. په دغو حملو کې کډوال، پناه غوښتونکي او د جرمني تورپوستي وګړي په نښه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.14. مزار شریف اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.34. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.0. او جلال آباد اسمان زای زوریز دورخت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 4.3.
سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هلمند چارواکي ویل تیر یک شنبه د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د وسلوالو لاسته ورنه شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشري هم په هلمند کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیری یک شنبه د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوي دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته ویل ډېری کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو لزینو ساحو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
جنگ او جګړه لامل تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپل کورو څخه را بې ځای شوي دي چې د بولاند سیمې خلک دی. د ناوې خصوصا د عینک شاخوا خلک بې ځای شوي دي. قلعه بست، باباجي، بشران، دا سیمو څخه خلک را بې ځای شوي دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بې ځای سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډېره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلوالو لاسته ورغلي، 8 سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅکله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکي بریدونه دي، یا نغم باسي، یا مینونه یږدي. دغه د دوی کار دی، یا موټر بم کوي، یا انتحار کوي. د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغورې په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور خانی چې د یو پوځي کمیسیون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي چې 8 تنه د دوی مهم قومندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلی چې په جلسو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبان وین ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړي نسته. د وسلوالو طالبانو بل وین قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي، په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل د لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړی وضعیت مسؤول وسلوال طالبان بللی چې د اوربند لپاره د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوی وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فرا او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
و موریدل چې په هلمند کې چارواکي وایي چې تازه جګړې شاوخوا زر کورنۍ بې ځای کړي. یو بې ځای شوی ازادي راډیو ته وویل،
زه د بولان اوسېدونکی لشکرګاه ښار ته راغلی یم د جنگ له امله. په داسې حالات کې چې یو دم طالبان سیمې ته راغله، جنگ شروع سو، هېڅ شی مو نه دی راایستلی. کور د هغه صفاته کوچنیان مو صرف راوویسته، مازې مو هغه صرف نه کوي. څه شیان چې وه په کور کې فاته دي، حتی اوړه کالي، بس صرف موږ او کوچنیان راوتلي یو، نور ټول شان پاتې دي. ډېر سخت وضعیت په ښار کې هم د کریز ځایونه دي او شیم نشته، ټول شیان هم هلته پاتې دي. جګړه ډېره شدیده وه، په هېڅ صورت سره نور شیان نه راوتل.
موږ نو د بولان څخه د جنگ په خاطر راوتلو، نو ځکه کور کې مو ټول سامان هلته پاتې شو. بس ما چې مسرسرونه پناه کړي دي لشکرګاه ته، شاته مرکز ته راغلي. نو سایکو سیرو سنجلرو ډیر دي، فقط اثر پناهم پیدا کړی دی. والا نور ضرورت وړ سامان او ټول شی ملته پاتې دي، نو ځان سره شی نه دی راوړي. بس په جنگ فعالیت کې راوتلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه یو تازه نظر پوښتنه کوي چې ډیر خبریالان هدفي وژنې د خپلو اندېښنو اصلي لامل ګڼي. دوی وایي چې په دې اړه نظر پوښتنه کړي چې له 350 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبریالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. د دغه دفتر مشر مجیب خلواتکار د سې شمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پیوناسته کې د خبریالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبریالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې، همدارنګه په چاودنه کې، په انتحاري بریدونو کې، په غلچکي بریدونو کې دوی شهیدان شوي. خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه داده سه هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
ښاغلی خلواتګر زیاته کړه، کومه نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکوونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکې سوي دي. د نوموړي په خبره د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیری کارکوونکي په ځانګړې توګه خبریالان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه یې اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړې چې هدفي وزنې په ښځینه خبریالانو بریدونه، ډلهیز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبریالانو کورنیو ته حکومت نه پاملرنه د خبريالانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبريالانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبريالانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد زیاز یوایی تر دې دمه د خبريالانو د وزنې د عاملینو د نیولو لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبريالانو ټولې قضیه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل شوې دي. د خبريالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي او یو شمېر نور چې نه دي نیول شوي د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره له 1400 کال راهیسې په افغانستان کې 150 خبريالان او درسنیو کارکونکو وزل شوي دي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د ټلو نیوز ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمېر نور خبريالان او درسنیو کارکونکو په دې ورستیو میاستو کې په هدفي توګه پنخسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند کورنۍ چې د سه شنبه په ورځ د نای په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړي خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فارن افیرس خبرونه د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه تر سر لیک لاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی یو لیکنه خبره کړې ده. ولسمشر غنی لیکي له افغانستانه تر سپتمبر پورې د پاتې 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې هیواد او ګاونډیانو ته یو نوی څپرکی پرانیزي او زیاتوي. په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ځواکونه په دې هیواد کې ډېره و، خو ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې پریکړې په خپله افغان حکومت کوي. د اشرف غنی په وینا نور به د طالبانو جګړه چې وایي د بهرني ځواک په وړاندې کوي توجه ونه لري. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د هغه تړون له مخې چې د تیر کال په فبروري کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی، ټاکل شوی و چې ټول امریکایي ځواکونه د مۍ له لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. خو د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي. ولسمشر غنی وړاندې لیکي د امریکا دغه پریکړې طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي حیران کړي او هغوی د یوې نوې لارې غوره کېدو ته اړ کړي. د هغه په وینا آیا دوی غواړي چې د یوه باوري لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي او که غواړي چې لا ګډوډوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. د غنی په وینا که طالبان وروستۍ لاره غوره کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په وړاندې جګړه مخته یوسي، او که طالبان لا هم له خبرو کولو ډډه کوي نو به دوی د ګور سوله غوره کوي. ولسمشر غنی په دې لیکنه کې د پاکستان رول ته په اشاره لیکي که دا هیواد د طالبانو ملاتړ غوره وګڼي نو به اسلام آباد په دې کار سره د افغان ملت د دښمن خواني ولي وي، او په دې توګه به له هغو پریمانه اقتصادي ګټو بې برخې شي چې سوله او سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. د غنی په وینا پاکستان لپاره بیا هم ناوخته نه ده چې اسلام آباد د سولې په یوې منظمې پروسې کې د یوه شریک او مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. ولسمشر غنی دغه راز ویلي حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي، او که په نتیجه کې سوله ټینګېدای شي دی هم چمتو دی چې د ولسمشرۍ دوره وختي پای ته ورسوي. ډلمل ورځپاڼه لیکي طالبانو په هلمند کې دوه ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو یوه اډه افغان پوځ ته وسپارله او ترې ووتل پراخې حملې پیل کړي. افغان ځواکونه هم د طالبانو د دغو حملو په وړاندې چې د سیشن بې تر ورځې دوام وکړ ودرېدل، او دفاع وزارت وویل چې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه وسلوالو طالبانو په ټول افغانستان کې حملو ته وروسته له هغې زور ورکړی چې امریکا له دې ډلې سره د دوحې د تیر کال د تړون له مخې د مۍ تر لومړۍ نیټې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل پوره نه کړ. وړاندې په ډیلی میل کې لولو چې طالبانو د دوشنبې په ورځ پر لشکرګاه له مختلفو لورو حملې پیل کړې، او د دې ښار په لمنو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم ونیولې. ملا جان چې د لشکرګاه په یوه څنډه کې اوسي وایي د تندر په څېر د درنو وسلو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. دغو حملو دغه راز په سلګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه ټویټ هم چې ویلی دي د وضعیت خرابېدو مسؤول به هغوی وي چې له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو ایستل زنډنی کړي. په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې طالبان به ښایي سرلنۍ تهاجمي حملې پیل کړي. ډیلی میل لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوالو خبرداری ورکړی چې د دې خطر شته چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پرېکړه د قدرت یوه خلا رامنځته کړي، داسې خلا چې طالبان یې د ډکولو هڅه کوي.
اوس به هم راشو دې ته چې په افغانستان کې په وروستیو کې طبیعي پیښو او دغه راز سیلابونو په 1200 ولایتونو کې خلک زیانمن کړي. دغه ولایتونو کې سخت ورښتونه شوي چې له کبله یې سیلابونه هم راوتلي. تر ټولو ډیر غور او هرات ولایتونه ځپل شوي دي. په هرات کې د 40 کسانو او په غور کې د 100 کسانو د مړینې خبر هم ورکول شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 40 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
متاسفانه شمار بد مرغه په هرات کې په تیرو 40 ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمیر 40 کسانو ته رسیدلی دی. اټکل کېږي چې په روانو 40 ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو 10 کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنوی ته وویل
لبرنی ارزوان شي چې 103 پیته کورونه ویجاړ شوي، 910 کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي، 10 کسان شهیدان دي چې 6 تنه یې ماشومان دي. 655 هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور ولی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو لړۍ هم د سې‌شنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم راستي برابر کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خو لا یې شمېر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو 40 ساعتونو پورې به د افغانستان په 40 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع اخلو. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت ځپلې او حکومت یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته را دانګلي. تفصیل په دې راپور کې.
سواده پرساد چې خوندز د کوونکې دا او آزموینې تیرې شوې رښتینی کار ته مخه کړې د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووید 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له په لسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو تر منځ دي د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یوه آنلاین ډاټابیس له لارې په ټول هند کې د لاسرسۍ وړ روغتیایي سرچینو په اړه معلومات راټولوي. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفادې هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیما د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورښیي. د ځوانانو دغه ډله اووه ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسي وایي دا کار سړی ډېر ستړی کوي خو زیاتوي که دا وکولی شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به یې هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بېلګې په توګه پر کورونا اخته د یوه ځوان ناروغ د ژغورلو خبرې کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته یې سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالي شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ور په ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه یې تر 15 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي، هیڅکله هم ځوان کهول ته د چارو دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېره له 40 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کیږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمېر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمېر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راروانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي چې له نورستانه تر هرات او له غزني تر بلخ پورې به په دغو ولایتونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملي مترو پورې د ورښت اټکل شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفانو د هر ډول حملو شندولو ته چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې په تیرو 4 ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو د ناامنیو راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګ روان کانال د سربند د 3 برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 40,000 کورنۍ ترې ګټه واخلي. په غزنی کې د وسلوالو برید کې د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمدشاه احمدي ټپي شوی او ورور یې وژل شوی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالي مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول او د رسمي ارقامو له مخې په 2000 کال کې په جرمني کې د خیاړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
د ژوند رنګونه
سال دې چې به درې ما کړم راوړی دې چې خسره دې چې خسره دې ټول انځم شته کې شګر او کوم چې وسنلرم پټرالو کې شګر او کوم رس کې یو ټریپ را کوو کور مغړډه تنه نه پرې سپلار نه ګډاره او خپل غریب کو
زه چې دا نور ګورم دوی درې شیم لري موزیم لري هغه چې پی نه یخیږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دې
دونه وس نه لرم چې درې شی وایم په سر چې کوټه خېجم دوله به خپې مې در کې به غړو مخ په چې سر انځه بجی را کوج به نه بجو لز بجو پر کار کوم بنور یخی نو مې وځ سن کې د خپل درې شی وایم.
مکتب کې به شي کلی کال تاریخ په لسمه کې کنه
والد مکتب کې مې انځم پورې مې د لبې سپارچه راړه وسه ماسخمه یا تم سیمه کې ماسخمه یې پس نه مستر کې کار کو سر 15 بجې را کوزی غولس بجو پورې کار کو
کور کې څو غړي استې
کور کې لاس نه پرې شو ټول زما یو بل روړه غړې چلے ز شګر کوم چې کور د شینه چې تو کور چې بوره وړم خپل کار روانو کور.
څومره ستړی کار دی دا؟
دا ډیر ستړی کار دی. بوسه بلچر سینه را چوتیګه به جالي ترالی ته ترالی سخت پورا وزي کم ترالی سره لونه کوم ما غک کوم متر زیاته ترالی را سخال د بوزه شګر سخال د کوم مزدار از خپل نشم برال نور خلکو باندې بارو ما شل دیش کوم مزدی ور کوم باره راته یو مزدار کو به سخت را وزي
او په څوی خرڅه به
200 روپیه یو نیم سل روپیه تر خرڅیږي.
لدی سره دغه خبری مجله سرته ورسیدله. اوس می همکار سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس ستړي مشي او سهار مو په خیر.